وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید، په سوات کې د لسګونو ښځو مظاهره، د افغان طالبانو د یو مشر ملا برادر د خوشي کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو نوې څرګندونې، په خیبر پښتونخوا کې د یو خبریال وژنه، د لوډ شیډنګ په اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پروت بحث، د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدا کاته هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو، خو په پایل کې به اسرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید د دوه پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات تحصیلي کابل زنانو د خپلو کورنیو غړو د لادره کېدو پر ضد مظاهره کړي، او امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید د دوه پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د امنیتي قومندان شیرزاد له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې نن سهار د افغانستان په وخت شاوخوا اوه نیمې بجې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په دروازه کې د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وشو چې پکې پولیسو او مګړو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د ژوبل کسانو شمېر اتخه یو وای چې دا ټول پولیس دي. د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي کابل زنانو د خپل کورنۍ غړو د لادر کېدو پر ضد مظاهره کړې دي. دوی پر پاکستانی پوستور ولګاوه چې د پوځي اپریشن دوران یې د دوی په زرګونو کسان نیولې دي چې تر دې دمه لادر کړي. پرون د مظاهرو پر مهال د لاریون مشرې جان سبا مشالې ډو ته صدا سی ویل.
ساڑھے چھ ہزار کسان دی دا ٹول پتہ دی دمڑو دا جوندو خبر نشتے دا کور ٹول طالبان خونو
پر دیڑا مشال ایڈو پر سوات کے دا پوزویان سر رابطہ وکڑا خو بریالی نشو. د پاکستان په کورم ایجنسی کې په ځمکه کې ښخ دوه بمونه چاودلې دي چې په کې درې کسان ژوبل شوي. د پولیسو انتظامی یو چارواکي مشالې ډو ته ویل چې یو چاودنه په سور سورنګ او دویمه په گوبان زنی سیمه کې نن سهار شوي. په ژوبل کسانو کې چې دوه پکې د سکول ماشومان دي، له دوه کسانو څخه پکې خپې هم پریک شوي دي. په دې سیمه کې مخکې هم دا قسمه پیښې شوي دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی، خو کولی شي چې په خپلواکه توګه له هر چا سره چې غواړي وویني. سرتاج عزیز وویل باید چې مولا برادر ته په پاکستان افغانستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو لپاره وخت ورکړل شي چې دا رنګ وکړی شي د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې مولا برادر لا هم نه دی خوشي شوی. امریکا تایید کړی چې د هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولې دی. پرون د امریکا د بنو چارو د وزارت ویاندې ماری احرف د لطیف مسید د نیولو په اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل نوموړی وایي زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان یو مشر لطیف مسید د پوځي عملیاتو پر مهال نیولی دی، او د اوس لپاره د عملیاتو په برخه کې زه نور معلومات نه لرم چې له تاسو سره یې شریک کړم. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیوه. راپورونه زیاتوي د افغان استخباراتي کارکوونکو سره چې غوښتل یې دی د سولې د خبرو لپاره وګماري سفر کاوه چې ونیول شو. پاکستان ویلی دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په 2014 کال په لومړی کې شروع کیږي. په اسلام آباد کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې وزیر اعظم نو شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې دارنګ په دوړخي اړیکو د سیمې په حالات ورسره خبرې وکړي. عزیز وویل پاکستان او امریکا د تجارت او اقتصادي اړیکو په څیر ډیرو برخو کې شریکې ګټې لري. د ده په خبره په دې ملاقات کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په حالاتو هم خبرې کیږي. د خبر پختونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې اونۍ لپاره د ویر منځلو اعلان کړی. د کرک پولیسو مشر تقی الله وزیر له پیښې وروسته مشالې ډوته ویل چې خبریال ایوب خټک پرون امین الله نومي تن او د هغه وسلوال ملګري هغه وخت په ډزو وژلو کله چې نوموړی له جوماته خپل کور ته روان وو. د تقی الله په وینا وجونکي ویلي دي چې یاد خبریال یې ځکه وژلی دی چې د خلاف یې بیان ورکړی وو. د خبر پختونخوا د سوات ملال یوسفزی د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې اوباما او د هغه میرمن له 14 کلنې ملال یوسفزی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي. ملال له بارک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د شام د مهاجرو په تعلیم کې یې مرستې کړې دي. ملال یوسفزی همداراز په خپلو خبرو کې د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په دغو بریدونو کې بېګناه خلک وژل کېږي او ګټه یې ترهګرو ته رسي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه پرون کابل ته ورسېد او د خپل سفر په لومړۍ ورځ یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو او دوستانه همکاریو د پراختیا او د ترګرۍ او سخبریزۍ له هغو ګډو ګواښونو څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بنو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر احمد کرزي د 3 ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړو. له ولسمشر کرزي سره یې بیړنۍ خبرې په ار کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم هم په دې خبرو کې حاضر وو. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومن ځخه واورېدل او اوس هم په دې غړي کې کم رپورټونه لرو. راځي واورو. د افغانستان په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې ښځو مظاهره کړې او تورې لګولې چې فوج د دوی خپلوان له کلونو راځي نیولې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وابډا پر کارکونکو د غلا کولو تور لګولې دی. افغان ولسمشر او امریکایي وزیر خارجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په مسله خبرې کړي خو اختلاف په کومو ټکو دی؟ دا او یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې اورو. خو په پیل کې جو جلال آباد ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل په جلال آباد کې نن د امنیتي چارواکو باندې یو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې څه معلومات راغلي دي. 3 کسان وژل شوي خو بهرحال آیا مرګ ژوبله زیاته شوې ده؟ هلته حالات څه دي؟ زموږ همکار بازمد عابد را سره د ټلیفون په لاین دی. بازمد عابد تاسو ته هرکلی کوو. تازه حال اوس پکې څه دی؟
مننه کاکر صاحب. تازه حال عمدہ دے کی دو تنہ پولیس کی وزل شوی دی پدا کا بریف کی او دو تنہ زخمین دی دینا علاوہ یو ولسی وگڑے وزل شوی او انزو تنہ پکی زخمین دی. دا پیخا من سہار شاو خوا اتبا جی دا منرہار امنیہ کماندانی دا دروازی مخیتا او یو چاو دی دین کی موتر کی رامنزر شوی دی کی یو زنوزین کی هم پکی سکورو دا امنیہ کماندان وی چی زمونږ امنیتی منصبینو دې کشف کړي وو چې په ترغې پې ډزه کوو هغوی ځان ته انتظار ورکړی دی. دا د دن علاوه د 9 بجې نن سهار 9 بجې د څلورمې امنیتي او زی پرنجر موټر باندې د جلال آباد ښار په شرقي څنډه اکمالاتي بیس کې دوه دنی چاودنې شوي دي چې دا مرګ ژوبله نه لري. یوازې د موټر تخریب شوی دی، جنمن شوی.
ډیر مننه بازوم دا به چې تاسو د جلال آباد کې د 214 چې مرګ ژوبلنه دا وشته هغه او بیا د ځانمرګ بریت چې پکې دوه سرتیری او یو اولسي وګړي وشل سوي دي. د دې تفصیل راکولې شو وخت او شر وسخت غواړو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په سواد کې په لسګونو شذو مظاهره کړې ده او تورې لګولې چې د فوجي عملیاتو په دوران کې د دوی په سلګونو خپل خپلوان فوج نیولې دي او لا هوسم لا درک دي. دوی غوښتنه کړې چې د ورکړل سو کسانو درکتي ولګول سي او ژر تر ژره دي خلاص کړي سي، خو په دې اړه فوج لا هم څه نه دی ویلي. په سواد کې د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان مظاهره لورغلې او له هغه ځای بیا دا رپورت را لښلې دي.
د سواد تحصیل کبل کوزی بانډی او بری بانډی په لسونو دغه زنانو د سیدو شریف سرکټ هاوس پورې شپږ کیلومتره یونو کړو. د دوی وینا ده چې د سواد اپریشن دوران کې د پاکستان فوج د دوی نارینه په ګڼ شمېر سره نیولې دي او یا د مقامی امن کمیټیانو په ذریعه په خپله فوج ته تسلیم شوې دي. ولې اوس کلونه تیر شول او د دوی د نارینه هیڅ پته نه لګي؟ د دوی سره دې د قانون مطابق سلوک وکړی شي. د یون مشری کونکي جان سبا پدا اړه وای
دا منګا ټول د سواد پښتانه نظر دی میشن مشری ما پدې ځکه پښتانه د هغه پښتني خزي دي چې د دې چا आवाज نه دی اوریدل. 6000 کسان دي دا ټول پته دي د مړو د ژوندو خبر نشته. د کور ټول طالبان خو نو سواد پر ذاتیات ته د خان ملک د کمیټې سربراه د دې ذاتیات ته خلکو خپل ذاتیات وخلی دي.
یو شمیر مشرانو زنانو لاسونه کې د بې درک شوی تنانو عکسونه راغستي وو او د کوزی باندې نه ترمنګور پورې ځای په ځای سړک هم بند کړو او له حکومت څخه غوښتنې کولې چې د دوی ستونزې دې حل کړي.
نوم ولی رحمان دی. دای پینځم کال شروع شو، دروځې نه پینځم کال شروع شو په دې بازار کې نیول او یو میاش په دې جوړه تانه کې د دینه بیا بوله بر باندې تا نه دمنه نه خبرې مې نه د جام دینا
تمازو یو کټیر تله ودرې ودرې پیری په سیمه نازم اسلام جواب وکړو وی تر شپې زما بیا راو با سم درې ورځې په میاں نه د خبرې سړي اندر کړې ده درې میاشتو او هغه پینځم کال شو.
نما ګولونو د بری باندې د زما زغر خان نوم دی. سلور کال پر شو د خالی میاش نه پینځم شروع شو ورک نه پته دی لکه من دې څه پته راکې د مړه ژوند په خبره الله کې غنو تاری دوه موږ د خصم څه جوړه تیو کده موږ چې په جیرو نه کې ناس راسته شو د موږ نه راسته شو موږ په کورونو کې جوړې وو تو خبره هدا نستی.
یوه مشر زنانه په جړه کې اویل چې د دوی نارینه په بند کې دي او د کور خرچا چلول ورته ډیر ګران دي.
زما د زوی د ټلیفون دې الله یې بل دشته ده او په عزت له کور باندې زما له ډوډۍ غواړي زما له چاوي غواړي زما له پیسې غواړي زما کاول خو دې بیمار دې پرو سر دې چې چل وکم او کو بدر به سي در ګران کو په 2000 روپۍ په باز نه وړو بوره کې ګلو به خو خسي وو دا کو به چې بل نه کارو ګوري به خزلې کمپنۍ وباسي سړی زبنګ نه قیادت دي جو موږ به ولا کو جو موږ به کار کو ځخ پرې ګم
روستا دغه زنانو سیدو شریف کې د فوز مرکزی ځای سرکټ هاوس مخې ته خپل احتجاج ختم کړو. په دغه اړه مو چې کله په سواد کې د فوز ویان کرنل ذیشان سره رابطه وکړه نو د بیا بیا رابطو باوجود د هغوی موقف ترلاسه کولو کې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
پاکستان ویلی د افغان طالبانو دوم لوړ پړوی مشر مولا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څار لاندې دی خو کولای شي چې په خپلواک توګه له هر چا سره سی وغواړي وویني. تر دې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې مولا برادر لا هم خوشی سوی نه دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د مولا برادر د خوشی کولو هلې ځلې کولې. نور تفصیل له پېښور زبیح الله شفا کراکوی.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز وایي د افغان طالبانو دویم نمبر مشر مولا برادر تر خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتی ادارو تر څارنې لاندې دی او په وینا یې نوموړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه وګوري. عزیز وویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله یې مولا برادر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی سو ژوندې خوندي وي. د نوموړي په وینا موږ غواړو مولا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړی شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې مولا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان حکومت ته پکارو چې مولا برادر یا افغان دولت او یا هم کوم دریم هیواد ته سپارلی وای تر سو پخپلواکه توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې برخه اخیستی وای. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د ملا برادر تر خوشی کې دروست ویلی خدا د چ ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي سو په آزاد توګه طالب مشرانو سره اړیکې ونیولای شي. پاکستان د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د سی آی ای په ګډو عملیاتو کې د دغه هیواد په ستر ښار کراچی کې نیول شوی و. د برادر تر نیولو وروسته افغان چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی پاکستاني استخباراتو له دې عمله نیولی و چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
زبی الله شفق رپورټ راکولی. پولیس وایي د خبر پښتونخوا په کرک کې وسلوالو یو ځای خبریال ایوب خټک په ډزو وژلی دی. د دوی په وینا د پېښه پرون مازیګر سوې ده او د خبریالان او د خبریال وژونکي معلوم کړي البته لا نیولې نه دي. د کرک خبریالانو د ایوب خټک د وژونکو د شر نیولو غوښتنه کړې ده. تفصیل لبنو عمر دراز وزیر راکوي.
پولیس وایي تیر مازیګر د ضلع کرک ځایي خبریال ایوب خټک چې د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او کرک مقامی اخبار کرک ټایم سره وابسته و د سیمې دوه ورانکارو هغه مهال په ډزو ووژلو کله چې نوموړی د مازیګر مونځ نه پس جومات نه بهر راووتو. د پولیسو په وینا امین الله چې وړاندې هم په مختلفو مقدمو کې جیل ته تللی و او دوه ورځې وړاندې په ضمانت خوشی شوی دی. دا او داغه یو بل ملګری ایوب خټک د جماعت مخې ته وویشتلو او په مخه لاړل. د کرک پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته وویل امین الله چې د جیل نه په ضمانت دوه ورځې وړاندې خوشی شوی و د وژل شوي خبریال ایوب یو بیان یې د ځان خلاف ګڼلی چې اصل کې یې خلاف نه و بلکې ایوب خټک خپله صحافتي دنده ترسره کړې وه. عتیق الله اوې د امین الله او داغه بل ملګری پر خلاف یې اف آی آر درج کړي چې ضربه یې گرفتار کړي.
سیمه شمشته وانټډ وان پاره د جیل نه خلاص شوی دی. امین الله نام بل ملګری مو چې ورسره مفرور نیولای و غی سجاد نام و نو بس بیا یې وتلی چې ویشته وی سره داس دو کسان روان دی اف آی آر دی دی یو د بل ورور دی نامه نواز دی یا سمتنگ خو حافظ دی مخو ہائی پوائنٹ ہوپ فل چیئر صاحب پر امیر دوار مزمر وان سی انشاء اللہ چیر تا چیر تا ٹھکانے دی چیر تا چیر تا بلگری دی نو هغه ته ټیمینه تشکیل کړي.
دا کرک پریس کلب چیئرمین ریاض خټک وایي خبریال ایوب خټک چې د دوی پریس کلب غړی وو د ده په وژنه یو هفته ویر اعلان کړي او پولیسو نه د نوموړي قاتلانو گرفتاری غوښتنه کوي. کنی دا دوی هر قسمه کوریج نه به بای کارډ کوي.
یو مین الله او یو د هغه بل ملګری دا کسانو چې ایوب علی دزی اوکړي نو دی او تختبل زه د کرک پریس کلب چیئرمین په هیڅ سره دا خبره کوم چې د دلته کوم د ایوب قاتلان دی هغه دا در نظر ونیول شي او د سره سره د کرک پریس کلب او ورځې د دې غمرزه کې څوک اعلان هم کو دا یو خبریال او خپل ټول وخت یو هغه د دې اخبار لپاره او د خبرونو لپاره کوم کړو کچره د دې قاتلان گرفتار نکړي شول نو موږ به د دې چې څونه د پولیس خبرونه دي دا غوې بمبای کاټ کو او په هر پلیټ فارم باندې به
دا کرک پریس کلب غړی وای ایوب خټک د تیرو لسو کالونو نه صحافتي دنده ترسره کوله. دوی وای د پوارسانو کې درې بچی درې لونه او یو تور سره پاتې شو چې د صوبایي حکومت نه د غوی لپاره د مالی مرستې غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې پرون د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي. د برید ذمواري د انصار المجاهدین په نوم یوې وسوالې ډلې قبول کړی دی. سیلاب مسعود له ډیر اسمان خانه رپورټ راکوي.
تیر مشامل د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پند غولي وانه کښې د امنیتي فورسز په کنوایي زورمرګی برید وشه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول. ځینې نورې ذرایع په پیښه کښې د مرګ ژوبلې شمېر زیات وښایي. د پیښې ذمهوري د انصار المجاهدین ویوند ابو بصیر قبوله کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دا د ملا سنگ گین د مرگ بدال دای زئی کبلیانو او د امنیتی فورسز یو چاروا کی د نوم نه جوتاولو په لوز مشال ریډیو تاوش ول چې دغه پېښه هغه وخت مخه تراغللا چې کلا د امنیتی فورسز وا کنوایی د شکی د سیمه نه د سولی وزیرستان ستر پندغولی وانک شه د ایجنسی هډ کوارټر اسپیټال مخ ته راورا سدا چې په یو موټر کې روان ځنمرګي بریت کاونکي خپل موټر کار د امنیتی فورسز په کنوایی کې شامل یو ګاډي تا ور وځنګاو او بیا د اور د سریل امبه سرا د 14 یو دروند غټ دراز ورش چې ژغې تر لره لره پورې ورا سدا د زرایې دا هم ورشول چې د ځانی مرګ جوبل سرا په نقشه شوای پوځي ګاډای هم به خې تباشا د ځنمرګي بریت نه د ورسته د امنیتی فورسز سرتری زر زر لور په لوري خور شول ټول سیمایي په خپل ولکې واخستا د پېښې ځای ته یې هیڅ کور پر نه شول د لټون عملی لاګیا کان زرایې دا جواب نکړه چې د لټون په عمل کې څوک نیولې شوی دی او کانا په بل په لو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا د ځنمرګي بریت په براشه نن غرمه د مدزید وزیر کبالیون جرګارا بالالې دا چې په کومک شه باندې د پېښه په براکشه پښتنې گاوې ځنې ځنې کېږي
د وانا د پرونی ځانمر کې بریت پړمو د سیلاب مسعود رپورت اوریدي په پا پاکستان کې حکومتي سیاسي ګوندونو له انتخاباتو وړاندې ویلو چې دوی به په ملک کې د امنیت پر ځای کول لپاره کوټلې پلان لري خو د تر د باندې درو میشتو تیر دوه باوجود د حکومت لخوا د ترګری پاړه کومه ښکارا تګلاره نه دا ټاکل شوی بلخوا په ځانمر کې به مبردونه کې پلسګونو کسان وجل شوی دي کاربن په دې نظر دي چې د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه له وسلوالو سره د ګټورو مذاکراتو یا د دوی پر ضد د فوجي عملیاتو هیڅ پلان نه لري اسرار علم مومند نور تفصیل راکوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور په دوره ویلي وو حکومت له وسلوالو سره په مذاکراتو کولو کې سنجیده دی او دغه رنګ د په خبره په ټول ګوندیزه غونډه کې چې هم مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړی وو خو له دې څو ورځې وړاندې په پېښور چر د بمی برید وروستو نوموړي ویلي وو هغوی له وسلوالو سره د سولې خبرې پر مخ نشي بوتلی او دا رنګ د پاکستان په رسنیو کې داسې خبرونه وو چې حکومت د وسلوالو خلاف د پوځي اپریشن پلان لري د پاکستان حکومت لخوا د وسلوالو پر ضد د واضح حکمت عملې نه خپلولو څه وجه ده په دې اړه د ګومل یونیورسټي استاد عزیز الله وایي که یو خوا په مرکز کې د مسلم لیگ نون او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه د طالبانو له دښمنۍ ویریږي او د دوی پر ضد پوځي عملیات نشي کولی نو بل خوا دوی پر دې هم پوه دي چې له طالبانو سره د هغوی په شرطونو د سولې خبرې د طالبانو په ګټه دي
چې صوبایي حکومت ته او مرکزی حکومت ته یو غټه ستونزه هغه ته مخې ته ده چې دوی یری شکار دي دوی یریږي دو د مختدی عوامین اسنه پارټی ګون چې کوم حال لای شي هغه په ایم پی ایس باندې او په نور ډرونو باندې ټیکس وسول نو دوه هغه شایسته په حال نه داري چې کله داس نه چې موږ طالبانو ته په ګوت سو هغه موږ ټارګټ جوړ سو نو یو خدا د دوی مخبر ادا ده چې ریاست کې دا ریاست پاکستان هغه کبو غټه توګه ورته وګوري نو هغه دا وخت ډیر ډیفنسیو موډ کې دا هغه له طالبانو کمزور شانت معلومے گی آپ دیا والا دو اس مخنیوائے نسی کا والا چکم مسلوال دل دیا گا چیر تو اگواڑی ہے اس وقت ہم اگواڑی اگا ہم لاؤں کا وائی سی ہے چاہ ہوا کا وہ لگواڑی اگا ہوا کوائے ہم سی نو پدا سے صورتحال کی بات چیت وہ ہم اسی نو دی بزوائی غطا فائدہ چی آگا بیا وسلوال و گروپانو تبی او حکومت تب زیان لاغی نو رسے گی
بلخوا دا پاکستان دا پاوس پخوانی بریگیڈیر محمد سعد وائی دا پاکستان حکومت دا ترگری پر زد دا واضح حکمت عملی خپلولو پڑا ذکر ل ذہنی گڑبڑی سره مخامخ دے چی یو خوا حکومتی مشرتابہ کمزور دا دا ترگری پر ستونز نه پوهیږي نو بلخوا دا ریاست لخوا دا نور هیوادنو پڑا پالیسی چې ترګری سبب ګرځي هم هغه سي روانه ده
بعض خلک سیاست کوي بعض پوي کې نه پدې مسله باندې بعض د یره په دومره طرحه په دومره راغله دا چې اغي جرأت نشي کولی اغي انرژي چې دوی ترفاید دي نو غصه کې یا په یره کې فیصله چې کوم دی نو هغه باندې شغله کوي او زما په خیال باندې پاکستان خپل پالیسی بدلی دا چې د جنگ پالیسی دا دا اینٹی سٹیٹس کو چې موږ هغه شروع کړی چې موږ راځه کې چین تم اسلام لیگ وه هند تم اسلام لیگ وه افغانستان ته دوباره ری ایکسپورت اسلام کو موږ دا به بندي پاکستان
د پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر محمد سعد وای کچری د پاکستان اولسی او پوزي مشرتابه ترګری پړه کوټلی او ښکارا حکمت عملی خپل نه کړه نو د هیواد راتلونکی به له خطرو سره مخامخ شي.
فلحال د پاکستان ریاست چې کوم دی هغه دغه کې دی په شکست دغه کې دی نه مور کې دی هغه خپل ټریټری رورو پریدي زه خپل رورو پریدي مذاکرات کدی دغه په شرطونو باندې عمل نو بیا دا رسمي تور باندې اسلحه غرزول دي سرندر کول دي. مې د پاکستان د ریاست مستقبل فل حال چې کوم دي طریقه کار اختیار کړی کوم پالیسی اختیار کړی دا صرف په شکست راخته بزي بل لار نشته.
یار د ویچر پاکستان مرکزی او د خبر پښتونخوا حکومتونه وار په وار دا وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرو په وسیله په هیواد کې امن پر ځای کول غواړي. خود پاکستانی طالبانو مشر سورج اوڑان دے پخپلا ویڈیووی مرکه کې ویلی وو چې د پاکستان حکومت له دوی سره په مذاکراتو کې سنجیده نه دی.
اسرار الله مومندو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وابډا پر افسرانو په غلا کې د لاس لودلو تور لګولې دي. پر چټک دغه تور پروند د صوبای اسمبلی په غونډه کې د بجلی د لوټ شیډنګ پاړه د بحث پر مهال ولګوي. وزیر اعلی ویلي کده وابډا افسران غلا و نه کړی نو د بجلی د لوټ شیډنګ مسله حل کېدلای شي. غلام غوث د غونډې له ورغلی او بیا دا رپورت را لېښلې دي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پیښور په کلیوالو سیمو کې او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ او د بجلی د غلا په اړه د بحث پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د بجلی په غلا کولو کې د وابډې محکمه په خپل لاس لري او تر څو چې د وابډې محکمه سمکړې شوی نه وي نو تر هغه په پاکستان کې د بجلی کمی نشي پوره کېدلی.
ملاودی دوی سو غلاری شکو هم دوی ور سره ملاودی کله پورې چې دا واردې افسران په خپل ایماندار شوی دي په خپل دې صحیح کار نه شوی نو دې سو دې کنه دې عمل کړو چې دې پورا کې دي نشي د مو په نوخه کې خفای او راغل هغه وی چې ټول راول به مو واردې افسران چې کو په مکه واردې ور ورته خفای او نه په کمرو کې باندې هغه په خپل غلا نه باندې نه بچا غلا وسوبند.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی د کمی او د بجلی د غلا د ستونزې په لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بجلی د غلا په بانه د روغ کلو بجلی قطع کول شي
دې صبح کې جمهوریت حکومت او حکومت سره جمهوریت حکومت یا جګړه کوم نه پکا پکاردار چې دا مری او صوبایي حکومت او دې پسندیدګۍ سره دې خبر اعلان کړي او د مرکزی حکومت نه تاسو کې چې دې صبح په کومه کومه ځای کې غلا کیږي دا صوبایي حکومت یا صوبایي مرکزی حکومت یې یقیناني ورکی چې دې وو ته ټیک ټاک سپورټ ورکړي.
خود پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې انتظامیه ته امر ورکړو چې په کوم یو سیمه کې د وابډې محکمې د بجلی د غلا په بانه کوم یو ګریډ بند کړو یا د یو کلی د بجلی د سپلای لاین یې بند کړو نو د هغه سیمې د وابډې د محکمې د چارواکو په ضد دي کاروایی وکړي.
چې کوم ځای کې اډا ورځي دا نو تاسو ممبران خپل پولیس افسران په اطلاع ورکې اشاره دا باندې بل او گرفتار وکړي دای دای پځې نه تاسو کوم دا ولې باندې شوی دی دا ایکسنس یو ورته کړي چې دلته کې دا لای پرکا ولې لای پرکا دې کې ټول وګړي نه لاس مو پکې پلی
د یادونې وړ ده چې که یوې خواته د بجلی د کمی له وجې په خاریو او کلو کې ولس د معمول د لوډ شیډنګ د ستونزې سره مخ دی نو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر کلیوالو سیمو کې ولس د بجلی د معمول د لوډ شیډنګ تر څنګ د بجلی د غلا د تاوان راګرځولو لپاره په مقامی توګه د بجلی د بندې سره مخامخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریا وسم دولسنی په جې کې دونکې دي اسرار مومن و د خبرونو لنډې سوړان دکړي.
د افغانستان په ننګرهار کې نن سهار ځانمرګي برید د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژلو لکه لږ شپږ کسان یې جوبل کړی دي. پرون د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي کابل زنانو د خپل کورنۍ غړو د لادرک کېدو پر ضد مظاهره کړې. دوی پر پاکستاني پوځ تور ولګاوه چې د پوځي اپریشن دوران یې د دوی په زرګونو کسان نیولې دي. د پاکستان په کورم ایجنسۍ کې په ځمکه کې خښ دوه بمونه چاودلې دي چې په کې درې کسان جوبل شوي دي. پاکستان ویلی د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی، خو کولی شي چې په خپلواک توګه له هر چا سره چغوړي وویني. امریکا تایید کړی چې د هیواد د ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولې دی. پرون د امریکا د بنو چارو د وزارت ویاندې ماری حرف د لطیف مسید د نیولو په اړه واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان دغه مشر د پوځي عملیاتو پر مهال نیولې دی. پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په 2013 کال په لومړیو کې شروع کیږي. په اسلام آباد کې پرون خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې وزیر اعظم نو شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې دا رنګ په دوړخیز اړیکو د سیمې په حالات ورسره خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا د کرک سیمې یو خبریال پروژنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې اونۍ لپاره د ویر منځلو اعلان کړی. د خبر پښتونخوا د سوات ملالی یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې اوباما او د هغه میرمن له شپړس کلنې ملالی یوسفزی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي.
اسرار المومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي. راځي ورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ورځ پېښور گورنر هاوس کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په فیصله باندې به په خلوص سره مخ په وړاندې روان یو او موږ د طالبانو سره د مذاکراتو په ذریعه د ترهګرۍ د مسلې حل غواړو، ځکه چې پاکستان د نور ځاني زیان توان نه لري. ادارې د وزیر اعظم د خبرې په تناظر کې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ مسلې ټول پاکستان په مخه راغلي. یو لخته وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله او بل طرف ته د پاکستان په سلور وانو صوبو کې چاودنې کېدلې چې پکې دیارلس کسان وژلې شوي او اویا جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم د مذاکراتو په خبرو کولو خو بل د طالبانو کور ته ورغورځولو، خو باید چې اوس حکومت د دې لپاره سنجیده ګامونه هم پورته کړي او د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړ کړي او چې کومه هم ایجنډه وي چې د هغې اعلان وکړي، چې پکې دا واضح وي چې په کومو چارو به خبرې کیږي او که مذاکرات ناکامه شول نو بیا به د حکومت څه کړن لاروي. ادارې اخیر کې وایي چې ترهګري یو حساسه معامله ده او د دې د ختمولو لپاره به حکومت لا ډیر په سوچ او خیاری سره قدم اوچتول پکار وي، ځکه که څه فیصله غلطه وکړې شوه نو دا به ملک او قام د نورو مسلو سره مخ کړي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ترهګري په ضد د حکومت لخوا ترمیمي آرډیننس ته کتنه کړې ده او لیکي چې ملک دا وخت د کومې غیر معمولي ترهګرۍ سره مخ دی. د هغې د مخنیوي لپاره یقینا چې قانونونه جوړول هم ډیر ضروري دي، خو په دې باندې بیا عمل کول د دین زیات ضروري دي. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان صدر د ترهګرۍ په ضد په ترمیمي آرډیننس لاسلیک وکړو چې د هغې وروستو دغه آرډیننس قانون وګرځېدو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې آرډیننس یا قانون تر لاندې اوس به جدید الکترانیک ذریعې د تفتیش او ګواهۍ لپاره استعمالولی شي، چې پکې ایس ایم ایس، ای میل، ټلیفون کالونه او نورې لارې شامل دي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې قانون د منظوري نه وروسته به اوس په دې نظر ساتل هم ضروري وي چې دا رنګ څوک دا قانون غلط استعمال استعمال نہ کری او کسو کی استعمال ہم کری نو چی دا ہوئی خلاف سخت کاروائی وکڑی شی چی دارنگ پدی قانون دولس اعتماد نور ہم کلک شی او دو ادارو سرا ہم ملس خپل مرست جاری وساتی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د برتانیې فائنانشل ټایمز ورسپانه د دې هیواد د یوې کمپنۍ چې په پاکستان کې وار لمخه سرمایه کاری کوي په حواله وایي چې د پاکستان په اړه د تصور چې ګواکې دا له تشدد بې ثباته او یو کرپټ هیواد دی دغه ملک له سرمایه کارانو څخه بې برخې کوي خو ورسپانه زیاتوي یوازې امنیت لوی خطر نه دی بلکې د توانایي او په سیاسي فیصلو کې د شفافیت او پرېکړندوالي نشټوالي دغه ملک ډیر زیات پوروړ کړی دی ورسپانه د هند په ډیلی کې میشت د انسټیټیوټ آف کنفلیکټ مینجمنټ نومې ادارې په حواله وایي یوازې سش کال تر اوسه پورې په پاکستان کې 2600 کسان وژل شوي دي چې د مړو هم دغه شمیر په 2003 کال کې 140 و فاینانشل ټایمز وایي د مغرب میډیا د پاکستان له تشدد څخه ډکې دي لکه په پېښور کې پر کلیسا باندې سوي حمله داسې پېښې سرمایه کاران مجبوروي چې خپله سرمایه بل ځای ته منتقل کړي خو د ورسپانې په خبره هغه کسانو چې پاکستان ته سفر کړی دی وایي په هیواد کې امنیت د نورو ستونزو په مقابله کې وړوکې مسله ده د چیمبرز اینڈ کوک په نوم د کمپنۍ منیجر فائنانشل ټایمز ویلي دا داسې ده لکه چې تاسو د شنبه په شپه په برمنګم ښار کې ګرځي او حالت هغه وخت خطرناک وي چې درته معلومه نه وي چې چیرې زم دغه په وینا هم دغه صورتحال په پاکستان کې دی که تاسو لږ هم عقل استعمال کړئ نو دغه هیواد د نورو په شان محفوظ دی ورسپانه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت لپاره د معیشت او امنیت په برخه کې وروړاندې جدي مسله حل کول پکار دي ځکه چې دا په هیواد کې د سرمایه‌کاری مخه نیسي بل خو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وایي چې په داسې حال کې په دې اړه وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده د امریکا حوصله نور جواب ورکوي ورسپانه وایي کله چې د جون په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د ویډیو د لارې خبرې وسوې نو په هغه کې یو ښکاره کرښه راوښکل شوه د واشنگټن پوسټ په خبره باراک اوباما خبرداري ورکړي چې کچرته د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه یو حتمی تړون ونسو نو دوی به د کال 2014 تر پای خپل ټول فوجان لا غي واده راو باسي ورسپانه وایي په داسې حال کې چې ورکل سوي نیټه تر پر کېدو پورې درې هفتې پاتې دي د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې اړه اختلافات لا هم شته او داسې ښکاری وایټ هاوس غواړي نور له افغانستان سره اوږدمهاله او له مالی پلوه د ګراني ملګرتیا پلان لمنځه یوسی ورسپانه زیاتوي چې پینټاګون اوباما انتظامیه ته د صبر کولو خواستونه کړې دي خو د دې سربېره هم انتظامیه نوره له حمید کرزي څخه تنګه سوې ده او په نړۍ کې د نورو مهمو مسلو له وجې د دوی لپاره اوس افغانستان ډیر اهمیت نه لري افغان چارواکي وایي څو هفتې مخکې حامد کرزی هغه وخت ډیر غوسه سو کله چې د امریکا ځواکونو د پاکستان هغه طالب کمانډار په زور په خپل حراست کې واخیستی چې افغان حکومت غوښت برتی کی ورسپانه وایي یو بل خبر چې تر اوسه پورې ریپورت شوی نه دی هغه دا دی چې په دې ورستوي کې امریکایي ځواکونو د افغان حکومت د یو کاروان درک ولګولی او په لوګر ولایت کې لطیف مسعود ونیوي دا خبره واشنگټن پوسټ د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی کړې ده ایمل فیزی زیاتوي له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو هڅو هیڅ نتیجه ورکړې نه ده چې د جنگ له میدانه طالب کمانډانان راوباسي او دا شان امریکا د هغو د خبرو اترو لپاره د مرستې په توګه په استعمالولو کې پاتې راغلې ده د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات موریدل اوسم راځو افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ولسمشر کرزی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د خبرو لپاره کابل ته ولاړ که څه هم امریکا تمه درلوده چې دغه سند به په همدې میاشت کې لاسلیک کړي خو افغان دولت د دې سند د لاسلیک په اړه د پریکړې لپاره بل میاشت لوی جرګه رابللې ده امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی د نړیوالو خبري اژانسونو په اساس جوړ شوی د سالی محمد سالی رپورټ اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته لرسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبري پیل کړې د دې سند لاسلیک ته روان میاشت وخت ټاکل شوی وو د دې دوار خيست تړون لمخه به راتلونکي کال له افغانستانه د نړیوالو پوزونو تر وټولو وروسته ځینې امریکایي عسكر په دې هواد کې پاتسي. د دې سند په اړه خبري اترې وروسته له هغه وزنډې دي چې ولسمشر کرزي په افغانستان کې پراتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنیو هیوادونو د مداخله په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیري د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
Afghanistan sara de dwarkhiz amniyati tawafuq de laslik la para gat kar rawan dai muk pade bawar yo che pade arajar tarjara muwafaqa pa gano dalailo muhim da yow dalil da dai che de America aw NATO planuna bayat par makh khulal shi de Afghan zawakuno pa wartiya ki ham kh par makh tak shway kho Afghanistan da narewalo mraste ta ar dai che khpal zawakuno jod kri so de hewat aw wagro satna wakri
defend the country and protect the population.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسكر پاتې نسی. هغو چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و خبریالانو ته وویل له ټاکل سوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط رسنوي ته وویل تمنه کیږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایي کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزي په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه را بللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شایي بل میاشت جوړه سي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه څرګنده کړې ده چې کله ناټو د افغانستان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري نو طالبان او القاعده ممکنه د خپل فعالیتونه پراخ کړي. نو په افغانستان کې د امنیتي وضع خرابېدل نړیوال امنیت ته یو ګواښ متوجه کوي. په دې اړه د هدایت سلطانی رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ویلي چې ناټو به په افغانستان کې د امنیت ټول مسؤلیت له 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیت شورا په پریکړه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم نړیوالو امنیت ته یو ګواښ دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده له خوا فعالیتونه هم دوام لري. امنیت شورا په افغانستان کې امنیت جدي اندېښنه څرګنده کړه او هغه کارونو ته اشاره وکړه چې طالبان، القاعده او نور غیر قانوني افراطي ډلې په دې هیواد کې کوي. همدارس امنیت شورا هغه شخړې یاد کړ چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نور جنایتکاران ترسره کوي. طالبان په روسي او میاشي کې بریدونه زیات کړي ځکه دوی هڅه کوي چې د بهرني ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي. په جون میاشت کې افغان ځواکونو د هیواد ټول مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایساف خپل ځواکونو شمیره راټیټه کړې ده. دوه کاله مخکې د هغوی 1,30,000 پوځیان لر او سکل د اګست په لومړۍ نیټه دغه د 25,000 امریکایي ځواکونو په ګډون یې شمیره 80,000 ته راښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایساف ماموریت د 2013 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې وغځولې. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
تاسو له هدایت سلطانی څخه رپورت اوریدئ. نړیوال بانک اټکل کوي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وضع شایي په سلو کې لس را ټیټه سي. نړیوال بانک د جنوبي اسیا په اړه په خپل رپورت کې دا خبره کړې ده او په دې اړه باندې زموږ همکار احمد تکل له کارپو اقتصادي کارپو سره خبره کړې ده او په سر کې د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې خبر اوسر کړي.
ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه کوم دي؟
افغانستان متاسفانه په تیر 12 کلونو کې دغه بریالی نه شو چې یو واقعي اقتصاد خوان شي. او هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنگي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تړاو لري. په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ مرستې کمیږي، د دې وسلوال فعالیتونه کمیږي او د عسکر شمیره کمیږي، نو په هغه تناسب سره زموږ اقتصاد کمیږي او ضرر مومي. ځکه چې تر اوسه پورې یو واقعي اقتصاد دلته په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی.
واقعي اقتصاد حافظ صاحب اوبخې، واقعي اقتصاد چې تاسو یادونه کوي کوم اقتصاد دی او واقعي اقتصادي وده کومه ده؟
واقعي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې پر ملي ناخالص تولید ولاړ وي. یو دوهم بیلانس د تجارت د خارجي د اقتصاد مثبت وي او کارموندنې لپاره هلې ځلې وشي او هر وخت په لپسې نوی ځای د کارو ایجاد شي. دا درې اساسي مؤلفي دي، اما متاسفانه په افغانستان کې دغسې نه دي. کسی بیلانس تجارت د افغانستان په کال 2012 کې تقریبا 6.9% و، نږدې 9% ده. دوهم مسله دغه دی چې بیکاری ورځ تر ورځ زیاتیږي. هیڅ معین سیاست د کار د ایجادولو لپاره او د اشتغال د تخلیق لپاره دلته نشته. دریم مسله کچه د تولید ناخالص ملي ډیر ټیټ دی. اقتصادي ودې لپاره کوم کارونه دي شوي؟ زموږ د هایدرو پاور څخه یا دا د اوبو څخه د برق استحصال
دې ته راځو. افزي صاحب، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د زیاتو اقتصادي پرمختګونو خبره کوي، نو د هغو څرګندونې او دا ادعاوې ستاسو په نظر یوازې تبلیغات دي او که حقیقتا هم دلته یو څه شوي؟
اقتصادي وده شوي دي، خو ما عرض وکړل چې مصنوعي دي. د خارجیانو پیسې دي راځي، هغه کسر د بلاس تجارت د هغو پیسو باندې جبرانېږي یا بشپړ کېږي. همدغه کال کې یو تعداد کانادایی، یو تعداد فرانسوي، یو تعداد انګلیسي، یو تعداد او 3000 امریکایي عسکر د وطن څخه ووتل. دا لس فیصده چې زموږ اقتصاد وده راټیټ شو، په دې خاطر دي چې تقریبا 40% ټول قوا دي بین المللي د افغانستان څخه لاړ. په دې خاطر باندې زموږ مصنوعي اقتصاد ورځ تر ورځه صدمه ویني او علت یې دا دی چې یو سم ملي بنسټ نه لري.
دغه ارقام چې نړیوال بانک ورکړي او په دې کې ویل کېږي چې پروسه کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې لڅوار لسو زیاته وه او سکل دا 3.1 ته یعنی هغه 3 ته راټیټه شوې ده او په راتلونکي کال کې هم ډیر زیات اټکل نه کېږي چې دا وده به ډیره چټکه او زیاته وي. دا څومره دقیقه ده ستاسو په نظر د دوی دغه احصایه؟
اول خدای دقیق احصایه موجود نه دي، په دې چې تروسه پوری نفوس شمیرنه نه تر سره شوی، اقتصادي احصایې راټول شوی نه دي په اساسي توګه. د دوی احصایې د ګمرکاتو د راپور پر بنسټ دي او په عین زمان کې دوی دا اوسې سرویګانې کوي چې یو زر کس څخه پوښتنه کوي، بیا د هغه نتیجې وباسي چې داسې وي. خو په هر صورت په تقریبي توګه صحیح ده، ځکه چې ما لکه مخکې عرض وکړل چې په دغه کال کې په کال 2013 کې چې دا لس میاشتې تېر شو، په دغه کې تقریبا 3000 امریکایي عسکر او 3000 فرانسوي او انګلیسي او د نورو هیوادونو د استرالیایي او کاناډایي عسکر د افغانستان څخه په شا شول. نو د دغه اغیزه همدا دی چې دا 10% حداقل زموږ په رشد کې کموالی دی.
دا مشال رادیو ده.
ملګر ملتونو د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان اونجونو د نړیوالې ورځ په توګه نومولې ده. کڅم د دې ورځې هدف د ماشومان اونجونو د حقوقو په اړه پوهه پیدا کول دي، خو سش کال د ورځ ماشومان اونجونو تعلیم ته ځانګړې شوې ده. په دې لړ کې ملګر ملتونو ټینګار کړی چې په شونځو کې د ماشومان اونجونو د داخلو لپاره نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومتونه هلي ځلې وکړي. دا چې د اونجونو د تعلیم ارزښت څه دی او په پښتني ټولنه کې کومو مشکلاتو سر مقامخ دی، په دې اړه احمد شازمی رپورت جوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې د قرارداد په منځرولو سره پریکړه وکړه چې د اکتوبر 11 نیټه به هر کال د ماشومان اونجنو د نړیوال ورځې په توګه لمانځي، چې بنیادی هدف یې په خلکو کې د ماشومان اونجنو د حقوقو په اړه پوهه پیدا کول ده. ټاکل شوی چې سږ کال به د دې ورځې په ویاړ د ماشومان اونجنو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه ورکول کیږي او په دې لړ کې به د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه، نړیوال سازمانونه او مدني ټولنې په سکولونو کې د دوی د داخلو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د انجنونو د تعلیم ارزښت څه دی په پښتني ټولنه کې د دې څومره احساس ته په دې اړه په کوټه شار کې یو امور چې په ټولو شزینه او نارینه اولادو یې لوړې زده کړې کړي دی، وای تعلیم انجونی د بل محتاجی څخه ژغوري.
تعلیم هم ډیر ضروری دی، هغه د تا په دنیا شعور ورکړي. په دنیا کې کوم انسان اوسي په دنیا څخه مې زغسته نه شي کېدلی. سبا یو حالات خراب شي د ملک د دې د نو سکاول دا چې تعلیم کړي هغه خپل کور بچانو ساتل کی او خپل د ملک د پرم ډیر کرامت دي. دا نه چې خپل ځان نه پاري، یو څه تعلیم یافته سزا خپل د قوم د پاره، خپل د خلکو د پاره، یو څه ډاکټر، یو څه عالم، یو څه لیکچرار، هغه څه کوشنان نور وکولای شي. نو دا خپل تعلیم ته ډیر اهمیت ورکوم، باید چې هر مور، هر
د سوات ملال یوسفزی هم د 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره په همدې خاطر نومول شوی و چې نوموړي د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. د بلوچستان په ایټي پوهنتون کوټه کې د اقتصادیاتو ښوونکی مرجان ارباب وایي چې د تعلیم په ترلاسه کولو یې ځان یو مقام ته رسولی او د تعلیم په برکت یې هغه پوهه پیدا کړې چې د بلې لارې متبادل نسته.
شامل
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون نن هم په لارو بار پښتني ټولنه کې یو شمیر جونی له سکولونو بهر دي او د تعلیم ترلاسه کول حق نه لري. دا چې د نجونو د تعلیم ترلاسه کول په لارو کې لوی خندونه څه دي، د سوات په ډیګری کالج کې د سیاسياتو د څانګې زده کوونکې نیلم ابرار چې د تعلیم یو مبارزه هم د وای چې خپل کور او ټولنه د نجونو د تعلیم په مخ کې تر ټولو لوی خندونه دي. کڅه هم د ماشمانو د تعلیم لپاره یو شمیر سازمانونه کار کوي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې لړ کې حکومتي پلانونه او هلې ځلې اغیزناک ګڼي. د دې سربېره مور او پلار ته په دې خاطر لومړیتوب ورکول کیږي چې هم د دوی په وساتت سره ماشمان له کور سکول ته لار پیدا کولای شي. په پېښور کې د تعلیم لپاره د یو کارکونکو سازمان مشر او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د تعلیم لپاره د کارکونکو ډلې و مشاورتي غړي میراج همایون وای تعلیم د هر ماشوم حق دی او پر مور او پلار لازم ده چې دا حق خپل ماشمان ته ورکړي.
شعور آ کی ہو بارے کے بار 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 باندھے کی طرف سے اشاروں کی ہو باندھے بچے پیدا کی غالب دیکھی بچے کے کم حقوق کی اگر ٹول اور کون والی تعلیم یا بنیادی حق دے تو تعلیم سر صرف خپل جن نہ کی گیا اگر سر اگر ٹول چار خپل بیٹا بار خپل کور خپل ماحول چکم دے اور اگر ٹول فرق راشی
د ملګری ملتونو له تازه راپور سره سم دا وخت په نړۍ کې 55 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې نیمایي برخه په جنگ ځپلو سیمو کې ده.
احمد شاه اعظم یو د خبر ایجنسی لری پرتی سیمه په ستخیلو خلک وایي چې دوی سره د انتخاباتو په وخت خلک دلته د ترکیاتی کارونو تر سر کولو وادي وکړي، خو بیا پښتنه نه کوي او دوی لا هم د ژوند بنیادی اسانتیاوې څخه بې برخې دي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې چارواکو له پکار دی چې د سیمه ته پام وکړي او دلته ترکیاتی کارونه پیل کړي چې ستونزې هوارې شي. پرې اکله د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې په سیدخیلو اوسیدونکو وای چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د انتخاباتو په وخت ورته ډیر خلک راشي او د ترقیاتی کارونو وعده ورسره وکړي، خو بیا یې نه پوره کوي. دوی وای چې د صحت او تعلیم په شمول دي داسې یو شمیر اسانتیاوې ورکړی شي. د په سیدخیلو سیمې یو تن اصغر خان په دې حق له مشال ریډیو توای
نه ډاکټر شته نه سرکاري اسپیټال شته خپل مریض مونږه خه تکلیف سره راوړو بازار لري راوړو لیار کې ملیشي ولې یو ګنټم اغه لیټ کې چکنو نشي بیا راجو بازار لري راجو مریض دا سیا تر رسیدلې چې مرګ تر رسیدلې.
د دغه سیمې یو بلتن محمد حسن وای چې دلته ډېر موده وشو چې کوم ترقیاتی کارونه نه دي شوي.
ای ترقیاتی کارونه خو خبره چې دا سی ترقی کار مونږ نه لري، یو ترقی کار باغه وای چې وسه ما شومان زوم صحیح تعلیم اسره ولې ان نه شي اسره
یو د جنکو سکول د 800 ماشومان یب کې یو ټیچر 800 ماشومان تاسو پر سوچ وکړه یعنی کم اس کم څلور مون غټ خېل یو څلور سکولو ته ضرورت دی
په پسیټ خېلو کې د چارباغ کورونو یو سیدونکو محمد باغ وای چې سیلاونو د اوبو او کر کروندې نظام متاثر کړی دی او باید حکومت یې رااله بیرته بحال کړي
حکومت له دا پکاره چې موږ له زراعت پر دی پټو پر بلچې ګنټه تشه چې لګي کنه تخمونه سره ارتر لراک کنه بیرته بحال کړو دا مخکې بحال اوس دی بو وجه بیرته بند شوی
د پسیټ خېلو سیمه د خلکو د ستونزو په حق لمو د خیبر جنسي 15 سل وختمې هلکینه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي الحاج شاجګل پردي سره حج ته د تلو لوجه خبرې اونښوي خود نو موړي سیکټري واحد پردي وویل چې مونږ ته خپل وادي یاد دي او هڅه کوو چې په خپل حلقه کې هر سیمه ته ځان ورسو او د خلکو ستونزې هواري کړو
نو ان شاء الله مطلب مو کمپلین کوم دا چې هر دي تزان ورسو پاتې شو پسې خلو خبره نو هغه بارے کوم دا چې د اجتماعي خبرې اجتماعي کوشش به ټول خبرو کوو ان شاء الله تعالی
د پسې خلو سیمې اوسیدونکو وای چې حکومت له پکار دی چې په دې سیمه کې سروي وکړي او زر تر زر پکې ترقیاتي کارونه شروع کړي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا خود خیبر ایجنسی د پسې خلو د سیمې د خلکو مشکلات خو اوس همزو جنوبی وزیرستان د خلکو مشکلاتو ته هغه دا چې په جنوبی وزیرستان کې فوجي عملیات سوي وو په سلګونه کسان بې کوره سوي وو او اوس هم د جنوبی وزیرستان چې له افغانستان سره کوم پوله لګیږي د شوال سیمه ده دته د جنوبی وزیرستان ډېری خلک اوس هم تللي دي او هلته پراته دي او د بې کوره ژوند تېروي دوی کوم مشکلات لري په دې باندې د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود رپورټ جوړ کړی دی
پنځه کالونه کېږي چې په سویلي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د لوړه پنګۍ نه یو شمېر مسعود کابلیون د قطبي وزیرستان نږدې سیمې شوال ته ور اوړېدلې د کډوالۍ ژوند تېروي په دا کابلیون څه تېرېږي دوی څه مشکلات او ارمانونه لري یو کابلي دروانۍ جلال خیل وایي
جنګ د واجه دا مکاني نړنګ شول د جماعتي نړنګ شول د مېل ړنګ شول د مزبره شمالي ته بدل شولې ډېر مشکلات شي په ډېر مصیبات شي موږ دا خواسته حکومت چې د موږ د غاور وکړو موږ د خپل وطن ته وړوي موږ د پاکستاني پاکستان ته موږ دی نر د موږ سره د ظلم قبر نشي
زرجلان بندخل زیاتوي چې تیارو بمباري کوله توپ غړم به دې دا وجه وه چې قطبي وزیرستان ته موکړ ډېره بار کړې چرته چې د کډوالۍ متضی په ژوند مجبور یو
موږ چې کله جنوبي نه او شمالي تر بدلې موږ وچ په وچه نه بدل شي په موږ باندې جټه روغلی شمالی وزیرستان تر بدل شولی چې دل رو بدل شولی میشته در افانا پردا روکړل چې میج مطلب څه کسر سنبال شو کلایوال من څه کلایونه اشتر ته خو ویونی بیټی ته یلا کین نور مطلب څه کده کوټه دې میج طریقه نشته
خانوت خان وی چې د کورونا رانا پات شول بس دامره خبر یی چې پاغاغ شه پرتا هر څه چولټ شوی دی
پاوزیون روغل جنگ سریس کورینا امپوت اسوال یمیر چا تا سماندی نو پا کورینا شپ دا سرزار سپینزار پای واسلا یو کور چا نور سرا سامان دای بشتاری دا ار شاید میز نا پوت اسوال پینزا کولام سی پ شمالی شه میز وخت روی او چا دامیش کیم سامان دای دا میز پ زندگی بیا ول سی خوالا هنه سی دا خلق رو خایو و او مل میز بیا جوړ اولا هنه سی غریب خلقی
د شوال وړ پنګای د کبلیانو د مشکلات او غشتنو نامې چې د سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا هغه په دارنګ جواب وکړ
تقریباً
د شوال وړه پنګی دا قبایلون ویایي چې د کډوالۍ مجبورۍ نور ژوند تېرولی نه شو خپلې سیمې خپل کورونو ته واپس تلل غواړو. حکومتي چارواکي دې زر بندوبست راته وکړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو وړی کې اډا شوال قطبی وزیرستان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.